The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګول روز د کال 2023 اپریل د میاشتې 25 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمې په افغانستان کې اته او په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې یو ولس نیو بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان داخله چارو وزارت د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په خلکو د ایسوفیز عملی کولو لپاره د پوز مرستې اخستو اجازه ځایي حکومتونو ته ورکړی ده افغانستان کې د خارجي عسکرو کمانډر امریکایي جنرال سکاټ میلر ویلي په ترتیب بار توګه د خارجي عسکرو افغانستان نوتل اپوزي اډې او افسازو سامان افغان عسکرو ته سپارلو کار شروع شوی دی او ترکی ویلی د امریکایي صدر جو بایدن په لومړي نړیوال جنگ کې د ارمینیایي خلکو د ترکی سلطنت عثماني لخوا وجنو ته د بشر وجن نوم ورکولو په سر یې د امریکا انقره کې سفیر احتجاجا را بللې ده استاذو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزارت د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په خلکو د ایسوپیز عملی کولو لپاره د پوز مرستې اخستو اجازه ځایي حکومتونو ته ورکړی ده په خپل ویډیوي پیغام کې داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي د جاری شوی بیانیې لمخه پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان گلګت بلتستان پاکستانی کشمیر او اسلام آباد کې د پوز څخه په دې لړ کې مرستې غوښتل کېدای شي چې د کورونا مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په خلکو ور ومني د ویل چې دا یو لوی پریکړه حکومت کړی ده ځکه چې ګاونډي هیواد هند کې د ورځې په حساب درې نیم لکه خلک په کورونا اخته کیږي داخله وزیر شیخ رشید زیاته کړه چې پوز په هیواد کې وړاندې هم لکه زلزلو سیلابونو او نور قدرتي آفتونو په وخت کارول شوی نو ځکه د هیواد کورونا رنز د سار ادارې په غونډه کې د پوز نه د مرستې اخستو پریکړه کړې ده د ویل چې حالاتو ته په کتلو سره به د پوز واپس کولو لپاره بیا سلا مشورې کیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند جوړېدو په 25مه کلیزه خپل وینا کې ژمنه کړې ده چې د الکترونیکی نظام په مرسته به د کال 2023 عمومي ټاکنې په هیواد کې به تر پکې کیږي د وویل چې د رای اچولو لپاره ډیر غوره الکترونیکی نظام یې حکومت پر ځای کوي کوم چې با په عمومي ټاکنو کې به تر په انتخابات یقیني کوي او بایلون کې کاندید تبا هیڅ ټټګي تور په چا د لګولو مخه نه ورکول کیږي د په ټلویزیون قام تخپل وینا کې وویل چې د ګوند یوازینې ګوند چې په هیواد کې کرپشن پر ضد جوړ شوی د وویل چې د ګوند د واک په موده کې اقتصاد په قلاره قلاره کیږي د یو ور بیا مخالفه ګوندونه د هیواد په شاته بوتللو کې ذمہوار او ګرځول افغانستان کې د خارجي عسکرو کمانډر امریکایي جنرال سکاټ میلر ویلي په ترتیب وار توګه د خارجي عسکرو افغانستان څخه وتل او پوزي اډي او سازو سامان افغان عسکرو ته د سپارلو کار شروع شوی دی اغلی میلر ویلي د امریکایي صدر جو بایدن په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمولو په امر د عمل کوي او د افغانستان دغه جګړه اوس د امریکا په ترجیحاتو کې نه ده جنرال میلر د کال 2013 نه په افغانستان کې د خارجي عسکرو مشري کوي او وی ویل چې د پوز د وټلو په موده کې به د دوی پوز د خپل ځان مکمله دفاع کوي او د افغان پوز سره به خپل مرسته جاری ساتي اغلی میلر ویل چې چاري طالب مشرانو سره د لیدو مقرره لاندې ورته به وایي چې شدود تستنیدل یو کوشش چې پریکړه باندې پوز مجبور کړی دا به د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره لوی تباهي وي د امریکا او خارجي عسكر به د مې لومړی نیټه نه د افغانستان څخه وتل پیل کوي او د سپتمبر 11 پورې به دا عمل سرته رسیږي جنرال میلر زیاته کړه کله چې امریکایي عسكر په مکمل توګه د افغانستان څخه وځي نو پوزي اډې به د افغانستان دفاع وزارت او افغان عسکرو ته ورسپاري د ویل طالبانو د القاعده سره د خپل اړیکو ختمولو لوز د دوی سره کړی دی یاد دی چې په جنوري میاشته کې د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی بو چې په افغانستان کې د وخت تر 500 پورې د القاعده جنگیالي شتون لري او طالبانو ورسره کلکه اړیکې پر ځای ساتلې دي خو وروسته طالبانو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو موجودیت خبرونه رد کړل ترکی ویلی د امریکای صدر جو بایدن په لومړي نړیوال جنگ کې د ارمینیایي خلکو د ترکی سلطنت عثماني لخوا وجنو ته د بشر وجنې نوم ورکولو په سر یې د امریکا انقره کې سفیر احتجاجان را بللې ده د ترکی خارجه وزارت وایي چې نائب خارجه وزیر سعادت اونال امریکایي سفیر ډیوډ سټیفر فیلټا ویلی چې د صدر جو بایدن بیان هیڅ قانوني جواز نه لري او انقره یې ردوي په سخت ټکو یې غندنه کوي او دا بیان ناقابل قبول دی د ترکی حکومت وای امریکا چې د ناتو غړی دی اړیکو ته سخت زیان رسولې او د دې رغیدل به ډیر ګرانوي. د خالی پوره صدر بایدن د امریکا لومړی صدر شو چې د لومړی نړیوال جنگ کې د سلطنت عثماني لخوا د 15 لک پوري ارمنیایي خلکو وجنه بشر وجنه اعلان کړه. ارمنیا وای چې په قصدن د لوګې سره دوی مخکړې شوی وو، په زور ترې کار اخیستل کېده، د خپل وطن نه وستې شوی وو او نیخ په نیغه په ګولو وشته شوی وو. ترکی دا خبره رد کړې ده چې ګنې د ارمنیایي خلکو د نسل ختمولو کوشش دوی قصدن کړې وو. دوی وایي چې زیاتره مرګ جوړ لخپل روس هم دوی ته اړولې وو. ترکی د وجل شو ارمنیانو شمیره هم کمه خایي. د امریکا صدر جو بایدن لخوا د اعلان سمدستي ورسته د ترکی خارجه وزیر مولود کوسوګلو په ټویټر باندې وویل، نړۍ تاریخ بیا نشي لیکلې او نه مونږ له چانه خپل تاریخ لیکل زده کول غواړو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه څنګه په نیغه د واشنگتن ډي سي نه واګي د لومړی نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو. د پاکستان په حق له مهم راپور پلوتات د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوی احتیاطونه یا اس او پیز په خلکو عملی کولو لپاره د کورونا چارو وزارت د سند نه علاوه په ټول هیواد کې د پوز را بللو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبریاله ربیع پیر نور تفصیل له اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د کورونا وایرس ته مخنیوي د پاره اعلان سوی احتیاطونه یا اس او پیز په خلکو عملی کولو د پاره د کورونا چارو وزارت د سند نه علاوه په ټول هیواد کې د فوج را بللو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید یو خبرې سوی ویډیو کې وویل،
انټیریئر منیسټری کی طرف سے نوټیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے تحت
د خبر سوی نوټیفیکیشن تر مخه د سند نه علاوه ټول صوبه د ضرورت په وخت د فوج مرسته تر لاسه کولای سیم. دغه نوټیفیکیشن د وزیر اعظم عمران خان له اړخه کامی رابطه کمیټې په غونډه کې کېدونکې د پریکړې پرونا کې جاری کړې سوې دي. بل اړخته سین صوبه هم د کورونا د پاره د فوج خدمات تر لاسه کولو د پاره د کورونو چارو وزارت ته لیکلې ژلې دي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه ویلي، وفاقي حکومت لاکډاون لګوي او کنه، کچری د کورونا مثبتې پیښې زیاتې سوې نو په صوبه کې به دوی خپل لاکډاون لګوي. د حکومت لاړه دغه ګامونه په داسې حال کې پورته کیږي چې په هیواد کې د کورونا د خطرناکې څپې له سبب رنځورانو او د بډوش پښمیره کې ورځ په ورځ زیاتوب روان دي. د نېشنل کمانډنډ آپریشن سینټر د خبرو سوش میرو تر مخه په تیر څلورویشت ساعتو کې د 11 کلن ماشوم په شمول 138 کسان د دغه وایرس څخه مړه شوي او 15,600 څخه زیات کسان د رنځ ښکار شوي دي. مثبتو پیښو کچا د 10% څخه زیاته ده. د حکومت لاړه خبرې سوي د کشمیرې دي چې د هسپتالونو او ټیسټونو د پر راتلونکو څخه راغونډیږي، خو د لری پرتو هغه سیمو او کلو د کرونا څخه د رنځورانو او مړو شمیره اوس هم نسته چې د سره ټیسټونه نه کوي او نه خپل مړي د هسپتالونو سره رجسټر کوي. د کرونا وایرس زیاتېدونکو مثبتو پیښو له سببه هسپتالونه د فشار سره مخ دي. د اکسیجن طلب کې زیاتوب راغلی او اسلام آباد پیمس هسپتال کې د اکسیجن بسترې ډکې سوې دي. خبر پښتونخوا کې د کرونا څخه یو بل ډاکټر ژوند د لاسه ورکړې دي. تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د ولس سره وینا کې ویلي وو، کچري احتیاط و نه کړی سو نو دوه یا درو ونې کې حالات هندستان رنګه کېدای سي چې پکې په ورځ کې په لکونو خلک د رنځ ښکار کیږي او په زرګونو د کرونا څخه مړه کیږي. حکومتي مشران دا هم وایي، کچري حالاتو باندې قابو و نه مندل سو نو د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې لاکډاون لګولې سیم. بل پلوتا نن یعنی د اپریل د 26 نیټې څخه د او او ای لیول امتحانونه شروع کیږي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تر مخه په هیواد کې د نن د میټریک او انټرمیډیټ امتحانونه د مئی د میاشتې د درېمې یا څلورمې نیټې څخه شروع کولې سیم، خو دغه امتحانونو د نیټې پریکړه به د کرونا څخه مخې ته راتلونکي حالاتو تر مخه کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
افغانستان کې د خارجي عسکرو کمانډر امریکایي جنرال سکاٹ میلر ویلي په ترتیبوار توګه د خارجي عسکرو د افغانستان نوتل او پوځي اډي او سازو سامان افغان عسکرو ته د سپارلو کار شروع شوی دی. د دې حق له ډیورډیو خبريال حکمل روان نور تفصيل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر وایي له افغانستان څخه د انتقال غیر رسمي پروسه لمخ کې پیل شي او په وینا یې د تجهیزاتو ټولولو او د ځینو پوځي اډو د خالی کولو بهیر یې پیل کړی دی. نوموړي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته ټولي پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپاري. هغه زیاته کړې موږ خپل ټولي پوځي اډې افغان ځواکونو ته تسلیم کړو د ځینو پوځي اډو د خالی ولو بهیر پیل شوای دی. دا په داسې حال ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی محمد صدیق خان په مشرۍ او لوړ رتبه پلاوی کابل ته رسیدلی. دغه پلاوی به دوه ورځې په کابل کې پات شي او په دغه دوه ورځني سفر کې به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې بهیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې او همداراز د سوداګرۍ په چارو کې د ستونزو له منځه وړلو په حق له خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پل ټویټر پانه لیکلی کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مخال افغان چارواکو سره د سولې خبرې امنیت او نور اړوند مسایلو باندې بحث کول دي. سیاسي کارپو په خنۍ دولتي چارواکي په اوسنی وخت کې دا ډول سفرونه مهم بولي. د اطلاعات او کلتور وزارت په خنۍ سرپرست وزیر او د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صدات دا سفر په داسې وخت کې مهم بولي چې د افغان سولې پروسه د بریالیتوب لپاره نړیواله روانی دی. کمال صدات وویل
جنابی صاحب د خان صاحب سفر افغانستان ته د څوړ خونو لمخه مهم دی. یو دا چې د په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی، دوهم دا چې د پاکستان لخوا اوس د افغانستان لپاره ځنګړی استازي ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ځنګړی تجربه لري. هم دا شان په دې مهم شپو ورځو کې چې د افغانستان لپاره د سولې پروسه د ملګر ملتونو په استازي توپ د نړۍ په سطح باندې روانه ده، نو د دوی راشه ترشه او د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د مهم رول لوبولای شي او د سولې د پاره به مثبت ګامونه پورته کړي.
خو د سیاسي چارو شنونکی فضل رحمان اوریا د پاکستان د صدر اعظم د ځنګړي استازي سفر افغانستان ته مهم بولي، خو زیاتوي چې مثبت پایلې به ونه لري ځکه چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې خپلواک نه دی. اوریا وویل
د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي خاغلی صادق خان را تک کابل ته په خپل ذات کې د سولې په لړۍ کې یو مثبت ګام ده، اما لاسته راوړنې به ونه لري. هغه د دې لپاره چې د کابل حکومت د سولې په لړۍ کې واک او صلاحیت نه لري.
د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب تیر ورځ د یاد پلاوی دی راتک په حق لویلی و چې دغه پلاوی بدلته پر تخنیکی مسایل او هغه موضوعات وغږیږي چې زمونږ او د دوی ترمنځ ستونزې پکې دي. کابل ته د پاکستان پلاوی داسې محل سفر کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې مذاکرات درېدلې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
هیر یې نکړئ.
د ګرمن اردوونکو د ډیو رادیو خبرونه اوري او سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
افغانستان د امریکانو او پنیټو اتحاد کې د شامل نور ملکونو د فوجونو د صدر بایدن د ټاکلې نیټه یعنی پر روان یو لسم ستمبر د وټو په موضوع عالمی اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا دې مار مختلف قسم خبرونه تجزیه او مضمونونه خوريږي. په دې موضوع تازه ترین تجزیاتي ریپورت د بی بی سی په ویب پاڼه خپور شوی دی چې د بی بی سی دفاعي نماینده فرانک ګارډنر لیکلی دی او سرخطي دی چې د امریکای او د غربي ملکونو د فوجونو افغانستان نه د وټو وروسته به دا ملکونه افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ څنګه جاری ساتي. فرانک ګارډنر لیکي چې د امریکای، برتانیې او د نېټو فوجونه به روان اوړي کې افغانستان خپلې کړې پورته کړي. هر کله چې طالبان ورځ تر ورځ مضبوطیږي او القاعده او دولت اسلامي خپخ کارا او ډاډه زړه خپل حملو لا زور ورکړي وي. دلته دا سوال را پورته کیږي چې کله امریکا او غربي ملکونه خپل فوجونه افغانستان نه اوباسي نو دوی به بیا څنګه د دې جنگیالو ګوندونو مخه نیسي. د غربي ملکونو د مخبرای د ادارو د چارواکو پوره یقین دی چې دا تر هغه ګوندونه افغانستان کې خپل پټو مورچونه په غربي دنیا د هم هغه شان حملو نیت لري کوم چې اسامه بن لادن په 11 سپتمبر کړی وي. د برتانیې د پالیسۍ د جوړونکو مشرانو پریشانه د صدر بایدن د ټاکلې نیټه رانځدې کې دوه سره سره نوري زیاتیږي. د برتانیې د فوج سر لخر جنرال سر نیک کارټر خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د جنگ د دې انجام تمانه لرلا. اوس د دې سنگینه خطر راپورته شوې ده چې غربي ملکونو په تیرو شلو کالو کې چې د خپل بیکچه سر او مال په قربانو کمی کامیابی ترلاسه کړې وي دا به په اوبو لاهو کیږي ځکه چې د افغانستان حالات غیر یقیني طرف ته روان دي. د سیمې یو دفاعي ماهر جان رینی ویلي دي چې حالات دومره په تیزی سره په بدلیدو دي چې د امریکای په زور کابل کې قائم حکومت سره هم څه علاج نشته. فرانک ګارډنر په بی بی سی ویب پاڼه خورشي وی خپل تجزیاتي ریپورت کې نور لیکلي دي چې په نورختی د افغانستان کې د امریکای د خصوصي فوج خفیه اډه بند کړې شوې ده. دغه ځایونه به د طالبانو په اعلی رتبه مشرانو او اهمو کسانو عملې کې دي. د دې اړې په بندېدو القاعده او دولت اسلامیه یقینا چې خوشاله دي. د دغه اړې د بندېدو نه پس د غربي ملکونو او امریکای د پاره متبادل اډه نشته ده. اوس په سیمه کې صرف یو پاکستان داسې ملک پاتې دی چې جغرافیایي لحاظ سره افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ جاری ساتلو لپاره د امریکای او د غربي ملکونو ډیر مناسب ملګری ثابتې دي. شي خو په غربي ملکونو کې پاکستان باندې دا شکونه کیږي چې د پاکستان د خفیه ادارې ISI د افغانستان خونړو جنگیالو ګوندونو سره ډیر نږدې سلام مسلات شته دی. اومدغه وجه دا چې امریکای د کال 2011 په مای کې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د وجلو خپلې منصبین پاکستان نا خبره ساتلې وو. د پاکستان نه پس د امریکای او د غربي ملکونو د پاره عمان یو داسې ملک دی چرته نه چې غربي ملکونه افغانستان کې عملیات کولای شي. فرانک ګارډنر په بی بی سی په پاڼه خورشي وی خپل مضمون کې نور لیکي چې په عمان کې د غربي ملکونو د ټینګ ملګری سلطان مضبوط حکومت قائم دی او دغلته د بحر هند په ساحل دو جوړ لوی اډې د وړاندې نه د برتانیې د فوجونو په استعمال کې دي. خو په دې کې چې کومه اډه افغانستان ته د ټولو نه زیاته نږدې خیال کیږي هغه هم د افغانستان د سرحد نه زر میله لري ده او چې په کوم هوایي جاز کې به افغانستان ته په امکاني توګه فوجان رسول شي هغه به لازمن د پاکستان د پاسه تیریږي. دویم ممکن ملک بحرین دی او د برتانیې دغلته د وړاندې نه یوه وړه سمندري فوجي اډه شته دی. البته ام بحرین کې د امریکای 15 لویه بحري بیړه هر وخت موجود وي. دریم امکاني ملکونه د وسط ایشیا جمهوری دی چې افغانستان سره په پوله پرتی دي د یو رسم ستمبر د حملو نه پس سو کلونو پورې امریکای ازبکستان کې د کارشی خان آباد نومي فوجي اډه استعمالوله. خورستو د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو له سببه امریکای دغه اډه خوشې کا. د بی بی سی دفاعي نامنګار فرانک ګارډنر د بی بی سی په پاڼه د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي حقیقت دا دی چې د افغانستان په خورو ورو سیمو کې په یو وخت د القاعده او د دولت اسلامي خلاف عملیات ډیر مشکل کار دی. په سیمه کې داسې متبادل بل ځای نشته چې هغه ځای نه په لږ وخت کې د دې دواړو ترهګر ګوندونو خلاف چټک او کامیاب عملیات وکړي شي. په دې سبب غربی ملکونه به زیاته تکیه په موجوده افغان حکومت کوي چې د دې ترهګر ګوندونو مخه ونیسي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
د امریکایي صدر جو بایدن په لومړي نړیوال جنگ کې د ارمینیایي خلکو د ترکی سلطنت عثماني لخوا وجنو ته د بشر وجنې نوم ورکولو په سر یې د امریکا په انقره کې سفیر احتجاجن رابللی دی. په دې حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار پواد لاما وړاندې کوي.
د ترکی د صدر ویاند ابراهیم خالین ویلی دا چې د امریکا صدر جو بایدن د اولی عالمی جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ پلاس د ارمینیانو وژل کېدو ته نسل کوشي یا نسل وژنه ویلی ده. دا خبره غوسه پراون کې ده او ترکیه و پراتلونکو ورزومیا شو کې دغه جواب ورکړي. ابراهیم خالین د اتوار ریاکشن به پورز د رایټرز خبری ادارې سره په یو مرکه کې وویل چې پراتلونکو ورزومیا شو کې به د مختلفو قسمونو او مختلفو درجو غبرګون وښودل شي. د صدر رجب طیب اردوان ویاند ابراهیم خالین وای د امریکا د صدر دا بیان ډیر خوشینونکی دی. موږ هغه بیان له سره رد کړی او غندلی دی. دا بیان له تاریخي حقایقو سره سر نه لګوي، هیڅ قانوني بنیاد هم نه لري. هغه دا ونه ویل چې انقره به د ترکیې په جنوب کې انجرلیک پوځي هوایی اډې ته د امریکا پر اساس کې محدودیتونه راوړي او کنه. ابراهیم کالیندا هم وویل چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان به د ګلیای دوشنبه په ورځ د کابینې له غونډې وروسته د صدر بایدن د وروستیو بیاناتو په اړه وینا وکړي. په ترکیه کې حکومت او حزب اختلاف دواړو د ارمینیانو د وژنې په اړه د صدر بایدن وروستۍ وینا په کلکه غندلې ده. ترکیه وایي په انقره کې د امریکا سفیر هم خارجه وزارت ته ورغوښتې او د صدر جو بایدن په دې بیان چې د اول عالمی جنگ په وخت د عثماني امپراتوري لخوا د سلګونه زر ارمنیانو وژل کېدل یې نسل کوشي بللې د خپل احتجاج څرګند کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بهرنیو چارو نائب وزیر سادات اونال د خالی شنبه پورز ناوخته په انقره کې د امریکا سفیر ډیوډ ساترفایټ ته ویلي چې د بایدن بیان هیڅ قانوني بنیاد نه درلود او بلدا چې انقره دا بیان رد کړی هغه د منلو وړ نه دی بللې او په سختو الفاظو یې غندلې دي. د ترکیه حکومت زیاته کړی چې د ناتو یو متحد یعنی امریکا له ترکیه سره په تعلقاتو کې داسې یو زخم جوړ کړ چې د هغوی په وینا بیرته رغول به یې سخت کار وي. د خالی شنبه پورز د امریکای ولسمشر جو بایدن په لومړی نړیواله جګړه کې د عثماني سلطنت لخوا د ارمینیا د خلکو وژنه او پر هغوی ظلمونه په داسې وخت نسل وژنه وبلل چې د ارمینیا خلک د اپریل 3 هر کال د ناورین د ورځې په توګه لمانځي. د یورپ او ایشیا ترمنځ پروت غرنی هیواد ارمینیا یا ارمنستان خلک هر کال د ورځ په هیواد کې د ننه او بهر د ارمینیانو د ټول وژنې د یادګار ورځې په توګه لمانځي. مورخین وایي دیوی اندازې لمخې د لومړی نړیوال جګړې په محل د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ په اتو کلونو کې د عثماني ترکانو په لاس 1.5 میلیون عیسائی ارمنیان ووژل شول. خو د عثماني سلطنت ځایناستي اوسنۍ ترکی دا دعوا نه مني او هسې تورونه یې ګڼي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو روانونه ویلو چې کډ امریکا صدر د ارمنیان وژنه د قتل عام په توګه وپیژنې نو دا به له نیټو متحدینو سره د ترکی اړیکې خراب کړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناتو متحدین دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر هفته ویلو چې ک امریکا د ارمنیا هغې وژنې ته د نسل کوشي یا نسل وژنې نو مرکړي نو دا به د ناتو د دغو دوه متحدینو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان ورسوي. فواد لامی، وی او ای دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
فرانس چارواکی وایي چې په پیرس کې چاقو باندې حمله کوونکي د برید کولو نه وړاندې جهادي ویډیوګانې کتلې وي. د پیرس ښار نه بهر 13 یو پولیس افسر په چاقو د وخلو پیخه کې پولیسو 15 تن هم نیولې او تپوس پوښتنې ترې شوې دي. په دې حقله د وایس اف امریکا راپور تاسو وړاندې کوو. د فرانس چارواکی وایي چې په پیرس کې چاقو باندې حمله کوونکي د برید کولو نه وړاندې جهادي ویډیوګانې کتلې وي. د پیرس ښار نه بهر 13 یو پولیس افسر په چاقو د وخلو پیخه کې پولیسو 15 تن هم نیولې او تپوس پوښتنې ترې شوې دي. دا خبره د فرانس د ترهګری مخنیوي کونکو څارنوال کړی ده. د اویل چې حمله کونکي د تونیزیا قامیت لري. هغه ویډیوګانې کتلې چې پکې د جهاد په ځیلت بیان شوی او د حمله نه وړاندې امکان دی جمعه ته هم تللې وو. څارنوال فرانسیس ریکارد د هغې راپورونو په خله کړي چې د تونیزیا قامیت لرونکي جمال ګورچینی په خپل فون د یو کم 50 کلنی پولیس افسر چې د دوو بچو مور وا په چاقو د وخلو نه 2 منټه وړاندې د جهاد او شهادت ویډیو غانې وکټلې. دا پیخه د پیرس نشبته کیلومتر لری په رامبوویلډ خارګوټی کې شوه. خبری کانفرنس ته وینا کې هاغلی ریکارد د قاتل ګورچینی د حمله تمام تفصيلات بیان کړل. د وایل کیمرو باندې ریکارد شوی چې ګورچینی په رامبوویلډ سیمه کې څو واره دغه کیمرو مخې ته په سکوټر تیر شوه دی. په دغه کیمرو کې ریکارد شوی چې د المونز لپاره یو جمعه روان دی، خو جمعه ته د ننوتلو په وخت بیا د کومه ویډیو نه د ریکارد شوی. دغه چارواکي وایي پولیسو ورستو د سکوټر نه قران پاک او یو قالین هم لاس تکړي چې پر مذهبي لیکنه شوی وي. د زیاتوی چې د جمعې په ورځ ګورچینی بیا د پولیس ټانی اړخته روان شو، چرته چې د په لاس قتل شوی خزا د ټانی نه راوتون کې و. په دغه وخت د خپل ټلیفون کې ویډیو غانې سرګندېږي چې و کتلې او یو خزا چې دغه ځای کې ښکارا شو. اني شاهدان وایي د الله اکبر ناره وخله او دغه خزا یې په خېټه او بیا په مړې په چاقو باندې وخله. پولیس دغه محل ګورچینی ته د چاقو غرزول وویل، خو دغه سي د اونکړل او پولیسو لخوا په دازو باندې دی او وجل شو. د اپریل په 28 نیټه د فرانس پولیسو هغه سیمه په ولخه کې واخیسته چرته چې دغه پی خرمنسته شوی و. پولیسو یو شمیر کسان چې پکې ګورچینی د پلار او دوه د تر زامن وو اونیول او هغه تن یې هم اونیو کوم چا چې شپږ دیرش کلن ګورچینی ته پناه ورکړی و. د پلار د فرانس پلټنه کوونکو پولیسو ته وویل چې زوی یې د مذهبي تونلار اسلام اړخته تللی و. هغه لی ریکارد وویل چې ګورچینی د ذهني امراضو ډاکټر ته هم تللی و، خو ورته ویل شوی و چې دته کوم د علاج ضرورت نشته. سرنوال زیاته کړه چې د فیسبوک د پاڼې نه معلومیږي چې دی په قلار قلار تندروي اړخته تللی دی. وایي چې ګورچینی د ځینې خلکو لپاره خواخوږي هم خودلې او د هغه خلکو لپاره یې مرسته هم سرګن کړې، لکه تیر کال اکتوبر کې چې چا د یو سکول استاد نه سر پرې کړی و. دغه استاد خپل شاګردانو ته د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حق خودلې و. هغه له ریکارد وایي چې فرانس په تونیزیا کې ساحلي سیمې سویسی په حق لا رابطې کړې دي، چرته چې بده د خپل کورنۍ سره لیدو کتو لپاره تل. د زیاتوی چې دغه تن ته تیر کال فرانس کې د کار کولو اجازه نامه ورکړې شوې و او د دین وړاندې ډیره موده په غیر قانوني توګه فرانس کې پاتې کېد. چارواکي پلټنې کوي چې بلکوم چا د سره په قتل کې لاس خون نه وکړي. څو کلونه وړاندې تونیزیا، شام او لیبیا ته په زیات شمیر جهادیان لیګل. د تونیزیا حکومت په فرانس کې شوی پیخي غندنه کړې ده. د فرانس داخله وزارت د تیری شروع په ورځ خپل هیواد کې ترهګری پر ضد جګړې لپاره د نوي قانون اعلان کړی دی. نوموړي خپل یو تازه مرکه کې ویلي چې ترهګری فرانس لپاره تر ټولو لوی خطر ده. یاد دی وی چې په کال 2011 کې د فرانس نه 1515 او بیا شکمنه ترخګر وستل شوی وو
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځای کې پاتې رسیدي. تاسو ته اخلو اجازه. د الله فمان.